زی وایي چې د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د عامو افغانانو په ځانګړي ډول د ښاریانو پر اقتصادي ژوند زیاتې اغېزې لري.
د افغانستان لپاره د پیسې چې کمی ده یو لویه غمیزه ده. د مثال په توګه یو مامور د دولت د افغانستان چې لس زره افغانۍ تنخوا لري، هغه درې کاله دمخه چې پنځه افغانۍ ډالر وو، د دې پیسې کېدل 220 ډالر. اوس دا پیسې چې امریکایي ډالر وي دا کېږي تقریبا 30 ډالر. یعنې بل دا نفر دا مامور 2 ډالر خپل قدرت اخلي له لاسه ورکړي، یعنې لپسې تقیر کېږي، بېوزنه کېږي.
حافظی په عین حال کې ټینګار کوي چې د پیسو د ارزښت ټیټوالی یوازې د هغو هیوادونو په ګټه دی چې زیات صادرات لري، خو د واردونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د پیسو ارزښت لوړ وي. اسعاري زیرمه هم د هیوادونو د پیسو پر ارزښت اغیز لري. د افغانستان بانک اوسنۍ اسعاري زیرمه 9 میلیارد ډالر ده.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالیه وزارت وایي سکل د ګمرکونو عواید لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو عواید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره عواید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شنواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردګ سره غږیږو. مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې راته وایي چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوی دي؟
ډیر شکر، ډیره مننه راتګ څخه مو. سح کال یعنی د 1996 مالی کال چې د قوس په اخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ 1.1 میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې 3 میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټوله شوې او نور باقیمانده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټوله شوې. او همدارنګه بیا د IMF سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی.
که مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي، آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د 2 کاله قرار لري او سح کالم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی مونږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د غیب تطبیق باندې تاباندې عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، که خو په ننګرهار کې تقریبا 2 کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو 3 میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامې مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی. نو خوشبختانه چې هغه طرح منظور شول، تایید شول، تقریبا 2 ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل نوز هم ښه شول چې موږ دپاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خدا دی چې د وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي. نو پاگی که متاسفانه د فساد دغشته دی، ځکه چې موټر راځي، لارۍ راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ایښودل کېږي که ریکارډ بیا نه پاتې کېږي. موږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ثور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به موږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د موږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سیکوډا په نامه باندې دی، د سیکوډا سره به وصل. نو هغې به دا وي چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یوه میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کم موټر راغلی و، وزن یې څومره و، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به په کمپیوټر کې هغه کېږي. یعنې نه شي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر هغه وخته پورې دا الکترونیکیږي که په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي؟ لکه څنګه چې تاسو ویلي چې تېرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي، په کومو برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کېږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو. یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولېږي. نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې، هم په منابع بشري کې موږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته، چې تاسو خپله هم یادونه وکړله، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده، تاسو هغه پایلې ته رسېدلي یاست نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د موږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده، هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټري کېږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې موږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. موږ غواړو چې هغه ټول، هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته موږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړې دي، د کم ځای نه دې کړې دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کېږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بینه یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقا د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو، او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عملا دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کېږي، چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی، چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د موږ سره دي، د هغوی همکاري راسره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید یي په هغه کچه باندې نشته. په همغه خاطر باندې بایسته دی ګرځي چې مثلا کمال په کراچۍ کې تیریږي، یا مثلا څوکې د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، کنه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کېږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی، او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریف په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مخه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک منیجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغه په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلف کاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې درې نیم سوه ته څلور سوه لارې راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته خصوصا تجارانو ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکوو. سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی په همدې خاطر باندې سویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تېرېږي.
نو په هغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسی کنه، بیا مختلف ادارې مغلطه درې، څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم پستونځو کې.
یو موضوع چې بل ډیره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زورم لري د هغه موټر بغیر د محصوله خار ته بتللی، په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلی، اوس دغه مشکل شته؟
حداقل زه متاسفانه چې دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی. زه وایم چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره درول دې په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهل یو د ګمرک؟
خو دا مشکلات متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې ده هغه موږ تر تبرسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زواکانو دغه سیدغه شته چې هغوی مالونه انتقاله
بدون د محصول څخه هرگز نه.
په هغه ورځ باندې چې د کارمن وهل شوی او د موټر پرته د محصول نه نوي تیر شوی،
نه خیر، نه نه نه، هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه، موږ ته کوم ابتدایي بررسی شو دغه پر هغه قضیه کړې ده، تفاوت په باب کې وو، تفاوت په محصول کې وو. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې، نو هغه په مابین کې جنجال او هغه راغله وو. ان هغه تجار نه دی، قاچاق بر دی، او د قاچاق بر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری، بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د ډول قاچاق بر په ارتباط باندې به پاینده کې موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. مو انسب یو رسته پوښتنه کده هم راته جواب کوي، تاسو هم خبر یې سی ډیر خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي، دغه موضوع حقیقت لري کوي دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د هغه د لارې نه خبر شولو، د سوشل میډیا د لارې نه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړی ده هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي او چا ته ورکول کیږي، ولې ورکول کیږي. او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخته جزا د خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکوي. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې، نو په هغې خاطر باندې موږ توقع داده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو معین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدې خبرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا ښه وخت.